سلامونه ستړي وشه په افغانستان کې وخت ما کوستان نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس فایل کوو د دې سات خبرونه د لبنان حزب الله ډلې ته د کړچې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیل پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړی دی. دا اسرائیل په هوایي برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د صفای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوي په منځ کې د ایران د صفای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب فار یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنئی د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا ترګر ډانه ګرنن کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشر کولو تورنوي. یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی په دوی سره نشریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نشریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفي زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د بریتانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونو کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې له منځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تربیلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه په پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستان لسګونو راستنه شوو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي.
نو په تعداد د څلوېښتانی غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبری ټولګه ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلي چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعدې په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو یې دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان له مخې ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکو یې دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره مله افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعش ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه له هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیری وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خو دوی ما ته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستا زده دي د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیس دی. نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یوه کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیس وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډېر لري شوی دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه د دې شنه واوړه، نو دا واقعا هم یو ډېر سخت ساعت، یو ډېر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې درېو کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره.
گاهگاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا په یگان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې راوروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواده ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخواني رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلي دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلاب یې از تاریکي ها ګم نه کړن.
خغلی برمک وایي دوی هڅه کوي چې د مش فلم آنلاین ورکشاپ له لارې ځینو غوره سیناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستیو دوو لسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و، که څه هم د کیفیت له اړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډېری فعالینو ته د کار یوه زمینه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی نور جزئیات موږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو د پوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاص قمندان علي کرکی او یو شمیر نور قمندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرائیل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرائیلي اتباع ګواښي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پاڼه کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رويټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرائیل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دې هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورځي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړې. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واورئ.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الابردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگر چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ، 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه، چاینکی، نور د چرګانو څو ډوله مینولر او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو. زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستنسوي پرې تګ راتګ کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 150 تر 200 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 10-15 کال کم زیات پکې د دې رستورانت مخکې وخت پلاو ګوشت راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس لږ خلک په اقتصاد هم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتا غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي. ورته په دان سوالات کې لږ تور هم کې اوس دي زیات ګنجوالا دي. دلته کنه فارا ټول غریب کار دي. هغه فارا کول لږ مخکې به تقریبا په 50 روپیه ورکړل کېده. تا دا بلښت نو واخه تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه هم دغه خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبای خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستورانت خوان قدیر ازادي راډیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزانه خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس هر څه چې د پټاپه و دې 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 مخکې موږ سرویس کلو غوا په کور او اوس دې نه کلو مخو اته کلو یعنی اقتصادي وضعیت دې بیخي د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده چې کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم دې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښي دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرانس پورې نیمه جوړه ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیری یې له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نومونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیه پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیراکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزاد فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له
اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو اوس د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د مخام شپږو د سهار ته شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږي دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي مرستو ته ډېر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات عبید عبدی سپوږمۍ په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغېزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیې 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي، د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اوله شي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستانه لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوي دي. دا کار د ان آر اس موسسې په مرسته او د چینکوټ کاروالۍ په تخنیکی مرسته شوی ده. کومو کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوي خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې غوږ شئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه پشکې برابر شي. نو په تعداد د 40 غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست ته طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شر
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نوموړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده چې موږ دا ژمنه درسره کوو که دلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
موږ سیاست نه پر ودانه وای چې موږ سره دوی د انکاری اول د موسیه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایطو کې وو.
دا غنی زام نه وی بیا موږ ته دا شی هم نه رسیدي د بل ملک ته چار څه خدمت وکړو ار څه ځان ستړي کو بیا په ملک سره نه وسا کیږي خپل په ملک به خدمت کو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا.
په اورزګان کې داسې محل